ریجیره. البته مواد کیمیابی مضر بگیره. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغلاست.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشه ای قدر من اوریدون کوری از ازادي رادیو د خبرونه او نور خبرونه البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام پسله شرف پنځه په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد پرونی غونډې له نتایجو مو خبرو. په دې غونډه کې د کابل وروستۍ ډلې ز حمله وغندل شو او د دا ډول پیښو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دې ډول حملو لاس واخلي کنه د خپلو اعمالو ځواب به ورکوي. دغه راز افغان ولسمشر هم ایران ته ځي چې د چابهار بندر پرانیزي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پردیس سوال ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې وربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15مه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 پلیر د 19 نیټې برید وغندو او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ولایتونو خاص استازي ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازي دینګ ژینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د جای ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان په وی خبری غونډه کې ویل چې د سولې علي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوی ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دا مسوده د سولې د علي شورا لخوا د حزب اسلامي د یعنی د انجینر ګلبدین حکمتیار هغه با صلاحیت پلاوی ته ورکړل شو. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لوري غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وزارت دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 ماده لري، خو هغه محل به رسمي بڼه خپل کړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د جای ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته بعد د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د آذربایجان د هوایي چلان یو کارګو یا باریو الوتکه له 9 تنو عملو سره پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولویده. د آذربایجان د هوایي چلان چارواکو ویل چې د آذری سلک وی ایر شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لویدلې ده. د آذری رسنیو د راپور لمخې د الوتکه افغانستان ته د باروړلو لپاره له سلک وی څخه کرایه شوې وه. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی پر رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبر وروسته لدی وکړه چې په کندهار کې سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د خزو سندري خبرې نکړي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته ویل
چې دوی دا خبر د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مشرتابه له خوا شاه باندې وساو کمیز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادي سره پټه کار کې دی او دا کار قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی. پلای ویلی چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون چهارشنبه وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې اوکراین ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړي. د اوکراین نوي صدر اعظم ولادیمیر هرسن ژمنه وکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شویو ژمنو مطابق په اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تېره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدو هیوادونو هم ورته اقدام وکړ. هند په سمندر کې پروت دغه کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر نږدې 3.5 لکه دی له ایران سره په 1950 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وې. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منه شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باش دا څرګندونې پرون چهارشنبه په یو سټوډیو ورځپاڼه کې په داسې حال کې خبرې شوې چې د روسیې لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د اداو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي. او وروستی خبر هغه دا چې د اوپنهایمر بلو په نوم مالماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دا الماس پخوا د سر فیلپ اوپنهایمر و. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا الماس اصلا له کوم ځایه ترلاسه شوی و. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له دا ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې د کندهار په کندهار سیمه ییزو رسنیو وویل چې دوی ته ویل شوي چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ډول بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د افغانستان نفیذ قوانین او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. په هلمند کې د جګړو یو بل اړخ ته مو په تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه ته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبوک. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په 15 څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې و د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شو او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې کله خپلو دا ډول اعمالو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپلو خاصو استازو په کچه ګډون کړی و. اسمت اروانی تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هېڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لشتد لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وخنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوې راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
و امرودل چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه پرون د یو اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسیده او د کابل وروستۍ حمله وغندل شو او د ډول حملو عاملانو ته هم خبرداری ورکړ شو چې که له خپلو حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. دا هم معلومه نه ده چې بل غونډه به څه وخت پنځم شپږم غونډه به څه وخت او چیرې جوړیږي. افغان ولسمشر راتلونکي اونۍ ایران ته ځي. په ایران کې به هغه د چابهار بندر پرانیزي او د ایران، افغانستان او د هند د مشرانو په غونډه کې، په درې اړخیزه غونډه کې به هم ګډون وکړي. اس مسرون به هم په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان، ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. شاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر خوسته په سفر کې هو غیر دولتي ماسو یا انجوګانو ته خبرداری ورکړ چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نکړي قراردادونه به لغوه کړي. خو خلک د روغتیا په برخه کې د دولتي روغتیایي خدماتو څخه هم سرته کوي. نجیب الله آلو خیلی تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو موسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامه روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لاتروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خو د ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت مننه ور نو دوی با کانترکت ختمو.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
کچیر ته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي، د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی، خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په پالیدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د مریضانو مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو که د ولایتي روغتون د خدماتونو د وړاندې کوونکو ان جی او پر خدماتونو سختی نه وکړي او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د ارزښت کولو مسؤلیت په غاړه لري، زه پس غرد وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو د پاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغېړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامه روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور. د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو پر خپرېدو بندیز ولګوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کندهار ځینو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. عصمت سروان له ښاغلي حکیمي سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د ښځو پر سندرو بندیز د افغانستان په قوانینو کې جواز لري.
موږ چې کله دا خبر واورېد ډېر ژر د وزارت مشرتابه په دې هکله عکس العمل وشوی او د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته هدایت وکړي چې د دغه سانسور یا بندیز څخه ډډه وکړي، ځکه چې د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي. موږ چې کوم ټکي د ټولیزو رسنیو په قانون کې په 45مه ماده کې لرو، په هیڅ مورد کې د سندرغاړو زمزمې یا سندرې خپرول منع نه دي ګڼل شوی، ځکه نو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا نور سیمه ییز مقامات حق نه لري چې پر ورته مسایلو بندیزونه ولګي او سر لننه هغه بندیزونه بیرته لیرې شول.
آیا دا بندیز د کندهار والی لګولی ولاو کړي اطلاعات او فرهنګ ریاست؟
موږ چې معلومات سوي تر ډیره ځای پورې دا خبره لا پر خلو پاته بیرته رد شوه، یعنی عمل ته ونه لویده. د کندهار په سیمیز حکومت والی کې پر دې خبره باسته وي چې ګواکې نور به نو د ښځینه سندرغاړو سندرې یا زمزمې چې په راډیوګانو سیمیزو افم راډیوګانو کې کوي نه خپرېږي او کوشش پکېږي چې علمي او ښوونیزې خپرونې ډېرې شي،
ولی کله چې موږ د خصوصي رسنیو د فعالیت د ډول مقرره لرو په هغه کې داسې کم مورد نه دی راغلی چې حکومت د رسنیو ته مشخص هدایت وکړي چې دا دې خپره کړي او دا دې نه خپري، بلکې هغه موارد چې رسنیو د خپرېدلو حق لري او هغه موارد چې هغه رسنۍ سرغړونې دي ټول په قوانینو کې ذکر شوي دي. دا د سیمه ییزو مقاماتو دپاره
حکیمی صاحب، هغه عناصر چې د ښځو د حضور او په رسنیو کې د هغوی د ګډون مخالف دي، ممکن په بل شکل سره هم د ښځو د حضور مخه ونیسي، یعنی بېله دې چې اعلان وکړي، بېله دې چې رسنیو ته مکتوب واستوي، د فشار نورې وسیلې هم شته چې د ښځو مخه ونیسي. آیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د رسنۍ او په کندهار کې وضعیت وڅاري؟
بالکل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ورګان دي. چیرې چې د رسنیو په وړاندې ستونزې شي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوشش کوي چې د ټولو امکاناتو په صورت کې رسیدګي ورته وکړي. چیرې چې د رسنیو کارکوونکو له ستونزو سره مخامخ کیږي او چیرې چې د نافذه قوانینو خلاف کوم حرکت کوي، اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه چیري هغه چیري د خپل دګونو کمیسیونونو او همدغه راز د هیواد په بیلابیل برخو کې درو ډیر ولایتونو د کارکونکو لخوا اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیان د ازادي او دغه راز اطلاعاتو د لاسرسي او نورو قوانینو په پلي کېدلو کې پوره هڅه کوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو. په هلمند کې له ناامنۍ سره په تړاو د مخدره موادو د قاچاق په تیرې بیا د کوکنارو د کار په اړه مو ډېر اورېدلي، خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې ولایت کې د ناامنۍ او جګړو د دوام تر شا د یو بل اړخ ته هم کتنه کړې. هغه په دې ولایت کې د قانون او نورو طبیعي زیرمو
خبر به مډیر اوریدلی وی چې په هلمند کې دروان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو دی. تبلش کرګه کې د جاري او نجاري د فابریکې دغه ماشين رغدې چې هر ورځ په لسګونو ټنه کې ژي وږي ډبرې تراشي، د شهرت د لوحو په شمول انټیک لوشي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاس کلن سوخو لا تعریف نسو. دا د لغړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظر راوخلم. د هلمند قانون دراسات معلومات لمخه دلته شپارس دوله بلا بل قانون او طبي زیرمست. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانه جګړې ډیره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نامنوې کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبي زیرمو د کاچاق بور وانډه ډیره بولی.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ اوسه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشين د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. ترڅو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې تر سره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بنې نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپل جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند قانون څخه لاس راوړي او زموږ بازي لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجي او انتقالي همسایه واته.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤلو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یاد وزارت وای که څه هم امنیتي ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې لمخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه تر سره شوی د ولکیږي، ډیر زیرمي د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې دي. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډیر هغه سیمې چې د نادرانه سرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید پلاس راځي چې کاچا کړون کې او غیر قانوني شنن کې پر روان جنگ پنګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنونکی صفت الله زیدی وی په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولای شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو، سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګرین سټون په نامه سره چې دی د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی لدی څخه عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده. دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي نو دوی هلته ډېرې زیاتې پیسې له دې څخه خلاص راوړي. دې تر څنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهېږي ډېرې پیسې د قانون څخه د اوس خپل د دولت وسلوال مخالفین پیدا کوي چې خپله جګړه پرې تمویلوي.
د افغانستان د حکومت په شمول د مځکې د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او کانونه لري. د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنشن ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي. ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالر ارزښت لري. د هلمند د قانون دراسات مسولین وای په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤل او کاچاکبر په کیندونو بختي خدا چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پروتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي. د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر سره زده ډیر ټول د کاچاکبرو ډیره توجه په خانشین او د شو کې دروخام پنوم د شکول ډبري پر قانونو د چې کیندل او کاچاکې نسبت نور قانون ته اسانه دي.
د قانونو پټرولي مزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د وڅخه اجتماعي څخه د طبي منابعو څخه ساتنه وکړي. لیازه دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسولیت چې وڅخه د طبي دفاع کوي او ساتنه کوي. خو یو شی دی چې اوس وضعیت په داسې حالت قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نشي کولی پر کوم ځای باندې چې قانون شتون لري. د هلمند په ولایت کې تر ډېره حده پورې د دې څخه مخالفت د دولت مخالفین فلور کچایت لسته لري.
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي بهر ته د کاچاکبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د سیمې په سطح د نشیتوکو قانون او طبي زیرمو ځینې کاچاکبر بوخت چې قیمتي ډبرې کاچاک کړي او په بدل کې د لاسته راوړونکو پیسو برخه د دې ولایت په نامنه ولګوي. کومندان ازادي راډیو ټول اوس شهلمند یو ځل بیا نارمسوي دي او اکثر افغان سرتیری په جګړه بوختي نشي کولای یاد قانون د کاچاکبر لمنګلو او غیر مسلکي کیندونو څخه وښغوري.
هلمند یو ډیر ستراتیژیک نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې د چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نه په استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخته او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاوره د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالي.
د هلمند امنیت چې د نشیتو کوو قانونو د کاچاکبر لار حکومت تهدیدونه ورپیشته ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پر پازاد ډول تاګراته کولای شي. د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی شي. ځینې کسان په دې اند دي چې کچیر حکومت د هغه متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار وکړي چې د سرحد دواړو غوړ تجوان کوي د به تر وسلوالو ځواکونو ډیر مفید تمام شي. لیکوال او ژورنالیست بشیر الله قادر وای قومي مشران کولای شي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د هغه کسانو مخونه شي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجود قانون قیمتي توکي په کاچاکي ډول بهر ته لیږدوي.
قومي مشران چې منلي خلک دي خلک خبره مني د ټولې نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علماء دي که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په قانونو توګه قاچاق نشي نو فکر نکوم چې به څوک د قاچاق خو کې یا د جګړې لپاره استعمال کړي. مهم خلک دوی چې موږ په هغه خبرولې شي خپل خلکو د قینات ورکول شي خپل ځوانانو د خپل د سیمې خلکو ته خو به هم موضوع هغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ کیږو. موږ قومي مشرانې کز موږ ټول نار برخه کچیر دوی دغه مشکلات حل شي، نو قومي مشر په لومړي سر کې ولاړ د خپل د قانونو مخنیوي به کچی قاچاغ نشي د تاریخ او جګړه بل ته ختمه کی، نو دوی سلسله نه کار کولی شي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبیعي زیرمې دوغو سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند قانون د ریاست معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود قانون پیچلی جوړښت لري او د قاچاقبر د استفادې او استخراج وړ نه دي. ویل کېږي د هلمند په مساکله، سنګین، کجکي، نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بېلابېلو ډبرو قانون شته چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوي. د قانون د ریاست معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست، سیماب، ګچ، طلا او مس لري چې د استخراج لپاره د ځانګړو وسایلو لپاره اړتیا ده. د کاچاک ورخوا د هلمند په قانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونو کې د کاشي کار اخیستل کېږي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازینۍ فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کېږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو ورهاخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوي بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې ناامنۍ ته لاره هواره کړې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو.
په هلمند کې د ناامنۍ په اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال دا تفصیلي راپور په دې ولایت کې تر ډیره پر قانونو څرخېده. وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم پر یوې قیمتي ډبرې خبرې شوې دي.
یاقوت داسې یو ارزښناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا
خو مخکې دې چې د یاقوت په اړه ډېر واورئ، له هغې مخکې د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام درته خپرو. خو اوس محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې علي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د آذربایجان د هوایي چلن یو کارګو یا باري الوتکه پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس وایي کډ روسي لوبغاړو لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي، ممکن روسیا ساکل دوبه د برازیل له اولمپیک سیالیو منه شي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پروند د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامینو په مرکز کې په 50 میلیونه او شپږ لکه ډالره خرڅ شو.
له محمد حدیث پردیس ته مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته چې لاسرسی ورته لري. انټرنیټ ته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ، عکسونه هم لیدلی شئ او فلمونه هم. د انټرنیټ لاري د ازادي راډیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلای شي. ازادي راډیو د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې په 1900 او په ټول افغانستان کې په 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه. د ما خام له وو بجو سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي چې په یوې قیمتي ډبرې یاقوت ډیر څرخي، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
ده ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونی اوریدو ته زه سید کمال شعارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژبنی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. کچیر په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون نه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په داسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي، دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفاتونه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، دغو نه د ټولو خلکو لاساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه جوړ کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په داسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولی که چیرې دغه په کورنۍ په محدودی کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګون کې وي، د جنسیت په بنا باندې خود سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځ ته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیر مننه احمد زی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېره رعایت سي پر ټولنه به اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېره دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونی اولکان ته په اوسترګ ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په اوسترګ لیدل کېږي او اولکان ته په بل سترګ لیدل کېږي. دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنۍ کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغي پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او کچېرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس په ټولنې ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګو کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا په کوم په لاس وانه یا په لاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچه د اتباع او د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشته ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تا تصویر او نور وسایل لاره اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تاسف کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر منوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر منوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی؟
ډیره من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونی شي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونی شي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغه ته د لاسرسي زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعد شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولی که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځ ته راوړي او دغه اصل په اصل ته نه درناوي یا تر پخو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډیر ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځ ته راوړي چې په هغه کې به انسانان ته کمو انسانان ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت پر ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډونکوونکي یاست، 9899 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بزو
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننی خبرونه کې موږ دی ودا سی قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغو قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده، او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خپرونې پاتې برخه به فرشته مرسل دروړاندې کړي.
درنو اوردونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوال یې له ډیر پخوا راهیسې کاروي. د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي، او د دغه ډبر نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنگونه اکثره سره، ارغوانی، آبی او د تکنیک دي دي چې په خانه شاهانو هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نه هي لا پاتې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې ادارې رئیس سر چلونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت پاړه وایي.
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا هم داسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپله یاقوت په اول کلاس کې وو، او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي، یاقوت لک په کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی، د دې شاف یا اولنۍ با ارزشناکه همدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګې شاه وایي یا سلطان وایي. ډېر د پخوا زمانې نه دا خلک دې ته پیژني، او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو، او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي، دانه ښه ګټوره تیګه بولي.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي. ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنگ درلودونکی دی. د سر چلونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي، خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر ښه استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي، او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري، او د خلک د تدیر خ نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچه منرال دی. دیتا د تور په دسته کې دانه نشان کوي، او داسې ځایونه چې غالي چې خش کارکیجی دان دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی، او دا د باستان شناسی له تاریخچه نه شکار شوه دی چې د زردشت په آتش کده کې د نوبهار بلخ په ساحه کې دا آتش کده هم دا دانه نشان د یاقوت په واسطه کې دانه نشان شوه دی چې دا ډیر پخوانی زمانه کې ده استعمال سویده.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځای لري، وایي چې دوی په خپل پلورنځي کې د افغاني یاقوتو سربیره د نوري نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده، او دویم چې دا تاجکستان ده، او بیا دریم ځای چې ده په افغانستان، او د افغانستان وروسته افریقا. یعنی زامبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې ده د سل ډالر نه نیولې ده تر لک ډالر پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو، هسې معیاري کار نه کوو، لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوتونه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د زرو ډالر نه نیولې تر 50-60 زره ډالر پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلی دي چې یاقوت غمی روحي تکلیفونه، تشویشونه دا لرې کوي. حتی که بیا اولاد ښځه یې وغواړي چې په لاس کې واوسېږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب راحت کیږي، عصبي تکلیفونه رفع کوي. او پوهان پوسانو چې دی کې کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلوګیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته واوسېږي، مثلا لاکېټ واوسېږي یا دستبان واوسېږي، هر شی چې واوسېږي دا تکلیفونه رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره واوسېږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نشي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله مې ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کې د شیان هغه کوي، خلاصه ډېرې فائدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان پر روان اغیز اچوي. دای وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته شوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپله په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږي چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله موعده کرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم، او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجار کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ، یو سور وړانګ لري، یو چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دی ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنی تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده. خو بیا هم د غریبو او بیچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو د استفاده ول نه ده. یعنی دا پیسې ولي مالی توانایی ولي سره وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلی دي، خپله مې مستقیما نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو. دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تا $2500 پورې قیمت شته دي. دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هر ټور بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی رو یقود پختنه که ویلی چه نپویگم دو نن افغانستان که مو دو سر دوره بودی جا نیشتی چه در واقلو او کم بحر چه دی اغوی لدل ایدی خلکو سر لدل ایدی خارجیان سر لدل ایدی چوال رشی دو تیگو دلتا مونه پختنه که یو دو یقود یو دو زمرد دو پنچه رو در مونه پختنه که خام خالی پو وقت سره.
خغلی نجیب الله وای چې په اوس وخت کې پیسې کم شوې نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامنی کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صافه او واځه هواوري دا اف ام 3.15 صفه پیاټ لري.